د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غا غاښ نارې خبرونه پای ته ورسېدې. نوري اس نوري يم لمړنۍ نیم ساعته خبري مجله لري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د دیار لسواتنې یوم کال ده، کب يهود میاشتې اتمه ده چې 2000 میلادي کال فبروري له وشتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یوه تړون د لاسلیک کولو لپاره پوره تیاری نیول شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید و شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید د یوې پایلې ته رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحدو ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یوه نړیوال ترورست په توګه ونوماو. د خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښار ګوټ کې ده، په ورځ کې 15,000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دغې فابریکې یو مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې ده.
از مدت بیشو که باست همین قرار در پای اینا ایلان شد، ما تولید ماسک شروع کردیم.
لکه چه دلتا وضعیت استراری شویده، عامل اختیاری ریاست او نور چارواکو په غوښتنه مو د ماسکونو تولید پیل کرده ده. په ابتدا که مو غوښتل چې ماسکونه به هر ته د صادرولو لپاره جوړ کړو، خو اوس په کور تقاضا زیاته ده. لدې عمله موږ د خپلو وطنوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې. دا والګیا زکام ته ورته ناروغي ده چې له تنفسي لارې له یوه اخته کس څخه بل ته لېږدول کېږي او آن د مرګ سبب هم کېدای شي. ډاکتران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پرېمینځي، خوله او پوزه په ماسک پټ کړي او له داسې کسانو چې والګیا زکام لري لرې واوسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوې، په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شکل لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوس مهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15,000 خبر پاڼې خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره چاپ کړي دي. د افغانستان حکومت د فبروري په 9 نیمروز او هرات کې له ایران سره پوره وتړله، خو دوه ورځې مخکې بیرته دغه پوله د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانستله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې په نیمروز او هرات کې به د عامې روغتیا وزارت ځانګړې ډلې هغه خلک چې ایران ته ځي او راځي معاینه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې پر وتلې غړي محمد شیرزاد لګېدلی بندیز لري کړ. کرکټ بورډ تیر دوبه اعلان وکړ چې شهزاد د کرکټ بورډ له خبرتیا او اجازه پرته له افغانستانه بهر سفر او په لوبه کې ګډون کړی چې له اداري اصولو سرغړونه بلل کېږي او د یو کال لپاره د کرکټ په سیالیو کې له ګډونه منع کېږي. خو د ادارې پرون په ټویټر خبر ورکړ چې شهزاد له بندیزونو خلاص شوی او کولی شي هر ډول کرکټ وکړي، خو د هغې پر قرارداد لګېدلی بندیز به پر ځای وي. د محمد شهزاد پر قرارداد بندیز وان کال په اګوست کې پای ته رسیدي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید و شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته رسیدو نیت موجود وي. پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو د ویرې پر ځای د لرو بر پر یو افغان ناره ومني.
لارا اوبر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنا انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی. د دې غنا کا په دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده. او دا نارا ډیره بنیادی ده چې لارا اوبر یو افغان. افغان دا یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 8 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد بیان ورکولو د کرکې خبرولو او د سی په تور نیول شوی و هغه تقریبا یو میاشت په زندان کې تیر کړو د تیر سیشن به پورز په ضمانت خوشی شو د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړي د کتاب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال ترورس په توګه ونوماوه دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې دیره پر امریکا یو نور بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسؤلیت اخیستی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات دغې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي له هغه سره مالی راکړه ورکړه هم جرم ګڼل کیږي د کتاب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یو ترورسي ډله نومول شوې وه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړی له دغه ویروس څخه په نړۍ کې خبر شوی د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده ډونالد ترامپ چې پرونی په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې پرمختګ کوي هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د روغتیا او د بشری چارو د ادارو ویلی دی چې په امریکا کې پر دغه ویروس نه 50 کسان اخته شوی دی شمالی مقدونیا او گرجستان پرون د کرونا ویروس د مثبت پیښو خبر ورکړل شمالی مقدونیا حکومت پرون ویلی وخت چې یو میاشت په ایتالیا کې تیر کړی په دې ویروس اخته پیژندل شوی دی د اروپا د نورو هیوادونو په پرتله په ایتالیا کې ډیر خلک په کرونا ویروس اخته شوی دی تر دې یو ورځ وړاندې د کروشیا حکومت ویل هلته هم یو وګړی په کرونا ویروس اخته پیژندل شوی د گرجستان حکومت هم پرون ویل یو وګړی چې له ایران ورستون شوی په کرونا ویروس اخته پیژندل شوی دا ویروس په دسمبر کې د چین له ووخان ښار راولاړ شو په ټوله نړۍ کې تر 30,000 زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي راپورونه وایي تر 2,500 زیات وګړي چې په دغه ویروس اخته شوي او مړه شوي دي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل د تودوخې لوړ درجه 14.3 اسمان وریځ او د باران اټکل هرات د تودوخې لوړ درجه 19.3 اسمان وریځ کندهار د تودوخې لوړ درجه 26.3 اسمان وریځ مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15.2 اسمان وریځ او د باران اټکل جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 19.15 اسمان زایزای وریځ
داو د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا امریکا سره دی وټړون د لاسلیک کې دول لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو لوري به هغه د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک د خود امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړ مراسم چې نن په پام کې و دی هود د میاشتنو لسمې ته وزنډول یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې د لوړې د مراسم وزنډېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي
کله چې همدا د دند تحلیل مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي
په یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې قطر چې د طالبانو ته په خپل خاور کې سیاسي دفتر ورکړی د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د هڅو په خاطر خپل نړیوال دریز پیوړی کړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو دغه راز به هم د کرونا ویروس له وروستیو پرمختګونو خبر شي چې پاکستان ته هم سرایت کړی دوه مثبتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي او د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه ګرځنده هټۍ واله واوري
دلته ولا ټول پنډیان دي ور او دا ګاډیګانې زغلې ور زغلې زبېل کې خیم ولا د شمی خرسمه هیڅ به زړه شو تاک ته بیا هوټل لرو
اسادی رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او وزي اوریدلې شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 یعنی بل سبا د سولې موافقه لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغانی خبرې به هم قطعا پیلیږي خو دقیقې نیټې د هغې په وینا تر اوسه معلومه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته رسیدو ته نږدې شوې ده. نن یې شپږمه ورځ ده. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دواړو خواوو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشي کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی ویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبه په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشه سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal.
دا وایي موږ کدي ټیکټه د شنبه تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. موږ مشروط وتل دراتلونکو اقدامات لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسیدلای شو، یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلام دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه به د شنبه په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو دا چې د امریکا له لوري به یې څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقې تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په 10 کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل قطعی مسله ده، خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو لوري به هم د افغانستان د حکومت 1000 بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولې دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري، له دې عمله جنګي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې دوی محاکم چټک کار کوي او جنګي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
قطر د افغانستان د 3 جګړې د پای ته رسېدو په خاطر خپل نړیوال دریز پیوړی کړی. قطر توانېدلی چې په داسې وخت کې د امریکا او طالبانو د خبرو کوربه شي په دې هېواد د سیمې هېوادونو سخت بندیزونه لګولي دي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
که چیرته د شنبه په ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي، نو د دې خبرو کوربه هېواد قطر ته به ستر ډیپلوماتیک برای ور په برخه شي. د دې تړون له مخې به په زرګونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې د یو خوراشه هوټل په 6 کې په دوحه کې د طالبانو د ډلې او میلمنو ترمنځ له هیلو ډکه صحنه لیدل کیږي. د سالون په یوه کونج کې د پاپ موسیقي نغمه په پیانو کې شخول کیږي. په راپور کې راغلی دی چې قطر په داسې وخت کې د دې خبرو کوربهتوب ومانه چې له پراخو سیمه ییزو ستونزو سره مخامخ و. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین 2 مخکې له قطر سره روابط قطع کړل. دغه هیوادو د قطر په مخ خپل هوایي ډګرونه، پولي او بندرونه وتړل. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چې د زړو ائتلافونو د پیاوړي کېدو او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې کوي، د شنبه په ورځ به د بریالیو خبرو ثمر واخلي. قطر 1400 کیلومتره له افغانستان لري پروت دی او په 2013 کال کې د واشنگتن په موافقه په دوحه کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانیست. د سوفان پونم د یو سیړنیس مرکز غړی ډکروال کلارک د قطر او طالبانو د اړیکو په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي دي ک طالبانو د دفتر نه لرلای نو هیڅ به هم دوی ته په دومره جدي ډول پام لرنه نه وای کړی. د دې کتونکو په باور قطریان د دواړو لوریو لپاره د باور وړ منځګړی ښکاري. فرانس پریس اژانس زیاتوي کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شي د واشنگتن لپاره تاریخي دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د دې په بدل کې کموي چې له طالبانو یو شمیر امنیتي ژمنې اخلي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې روانې هڅې څېړو. وبجي شپږ دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به وښو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دي په دې هیواد کې د ډونالد ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پانګونه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي. د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته، خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي. په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي، په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8000 او 1600 کموي. واشنگتن ټایمز لیکلي له 1400 تر یو حده د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي. هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100000 ځواکونه پکښې بوخت وو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره دردونکې بایده. مقاله لیکي اتلس کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیری افغانستان ته لیږلي وو، خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یوه داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ټرمپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سختریزو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنه کړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي. په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قرباني نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړې. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم شار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هر ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتک کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤل عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړی پیښه د دوشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د سولې په د هڅو په باب واورېدل. د ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم د نږدې دو اونیو په مخه وځنډېدل تر دې مخکې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې چې په انتخاباتو کې د بریا ادا کړې ده ویلي چې دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په مشوره د لوړې مراسم ځنډولې دي. په داسې حال کې به افغان حکومت وتوانېږي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو واحد پلاوی معرفي کړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر د لوړی مراسم په داسې وخت کې ځنډې دلیدي چې تمه ده د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي او بیا د شاوخوا لسو ورځو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې نظر دي چې د لوړې د مراسمو ځنډېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل که چیرته محمد اشرف غني لوړه کړې وای او په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړې وای نو د دولت دریځ به د طالبانو په وړاندې خورا کمزوری شوی وای.
که چیرې داسې یو حالات رامنځته کېدلی نو بیا د سیاسي مشکلات دا مخ په ډېرېدو وه او د افغانستان لوري چې کوم طالبان سره باید مذاکرات وکړي دا لا هم ضعیفه کېدی.
اوس چې د ولسمشر د لوړې مراسم ځنډېدلې دي له قانون سره سم د ملي وحدت حکومت چارې په خپل حال مخ ته ځي. تیر کال چې کله د اپریل له 19 تر 20 پورې ټاکل شوې وه په قطر کې بین الافغاني غونډه له طالبانو سره وشي د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات د دې باعث شول چې د پلاوي پر سر ستونزې پیدا شي. هغه مهال د سیاسینو یو 250 کسیس پلاوی چمتو شوی و چې قطر ته لاړ شي. له دغه شمېر سره طالبانو مخالفت وکړ. دا هیئت بیا وځنډېده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هغه وخت خواشینی څرګنده کړه. اوس تمه ده چې د مارچ تر 13 بین الافغاني خبرې پیل شي خو د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات د انتخاباتو پر سر نور هم زیات شوي دي نو له طالبانو سره به پر یوه واحد پلاوی څرنګه موافقه کوي. د سیاسي چارو کتونکي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک وایي
کله چې همدا د ځند تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
بلورته د پانتون استاد نجیب آزاد په دې باور دی چې د افغان پلاوی پر سر د اختلافاتو د حل غوره لار ده چې حکومت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره همشغي زیاته کړي.
که چیرې د افغان سیاسيونو د افغان دولت له ادرسه څوک ټاکل کیږي بیا هم د متاسفانه سیاسي فرهنګ دومره ضعیف دی چې بیا هم د جنجال نوي او ستونزې وي. یو څوک منل کیږي بل نه منل کیږي. نو شب هم دغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی همغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او سره یو لاس هم ځای پیدا کی.
د سبات هم پالنې ټاکنیز ډلې ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم د دې لپاره ځنډولې دي چې زلمی خلیل زاد ترې دا غوښتنه کړې ده تر څو د سولې پر بهیر تمرکز وشي. د ارګ په اعلامیه کې بیا راغلي دي چې د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته تر دې وځنډول چې جمهور رئیس غني له سیاسي شخصیتونو قومي مشرانو د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان له نړیوالو شریکانو سره پراخې هر اړخیزې مشورې وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. دا ویروس چې په تیر دسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې تثبیت شو تر اوسه په نړۍ کې تر 30,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي. دغه راز د دغه ویروس له امله هم تر 2,000 زیات وګړي مړه شوي دي. د پاکستان حکومت هم پرون وویل له ایرانه هغه دوه تنه چې د هیواد ته ورغلي وو د ویروس دوه پیښې پکې ثبت شوي دي. فرشا جلال زه نور جزئیات اوربي.
د پاکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر میرزا پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دواړو وګړو درملنه کیږي.
ان دونو لوګو کی هیستوري مې حالیہ دنو مې
ظفر میرزا وایي دواړه کسان په ورستیو کې ایران ته تللي وو. دوی په ورستیو څوارو ورځو کې په ایران کې. زه فکر کوم چې د ټول پاکستان خلکو ته دا خبره مهمه ده چې وپوهیږي چې له دې ستونزې سره څرنګه چلند وکړو. زه وایم چې بې ځایه اندېښنه مه کوئ او ویره مه خپروئ. ظفر میرزا همداراز ویل چې له افغانستان او ایران سره پر ګډو پولو د مسافرو د روغتیايي څارنې لپاره او په هوایي ډګرونو او ځمکنیو سرحدي پوستو کې مسلکي کسان ګمارلي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر زیاته کړه چې د هغه هیواد په روغتونونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د پیژندنې او درملنې لپاره ځانګړي وسایل مسایل هم ځای پر ځای کیږي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې په هغه هیواد کې تر پرون مخصوصا 19 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي ول. د ایران د عامې روغتیا وزارت وایند کیانوش جهانپور پرون خبریالان ته وویل چې 109 تنه په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې په ایران کې د کورونا ویروس کنټرول شای څو اونۍ وخت ونیسي. له چین بهر ایران د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات وګړي د کورونا ویروس له امله تر اوسه مړه شوي دي. د ایران د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه په خبره شوي بیان کې نه دي ویل شوي چې د کوم ښار د قرنټین پلان لري، خو کورونا ویروس په ایران کې د قم په ښار کې اول ولیدل سو. په قم کې پرون 15 نوی پیش ثبت شوی دی. د ګرجستان حکومت هم پرون اول وار په هغه هیواد کې د کورونا د ویروس د ثبت خبره وکړه. د ګرجستان د عامې روغتیا وزارت ویل چې 50 کلن سړی چې په وروستیو کې ایران ته تللی و هلته د کورونا په ویروس اخته پیژندل شوی دی. د ګرجستان حکومت ویلي چې دا وګړی د آذربایجان له لارې ګرجستان ته ورغلی و.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په هرات کې چې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. دغه فابریکه په ورځ کې 15,000 طبي ماسکونه تولیدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین ویل قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی. په خبرو کې باید وي پایلې ته رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی ونړیوال تروریست په توګه ونوماو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پر کورونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت یې کړي له دغه ویروس څخه چې په نړۍ کې خپور شوی د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. او د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې.